ساعت لس بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم. یو ځل بیا مو زه عصمت ساروان په دې خبرونه کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د اوري چې د افغانستان ولسمشر وایي چې د پیر سید احمد ګیلانی مړینه یوه لویه ضایعه ده. د پاکستان د جمعیت علما له مشر سره د افغان چارواکو وروستیو تماسونو په اړه افغان کتونکي بیلابیل نظرونه لري. په دې خپرونه کې د نورو راپورونو او مرکو تر څنګ اونیس پروګرام ژوند په شیبو کې لرو، خو تر هر څه وړاندې د دې سات خبرونه محمد حدیث پردیس وړاندې کوي.
السلام علیکم. ستړي مشهي د خبرونو سرټکی د سولې علي شورا مرستيال مولوي عبدالخبير وچکون له ازادي رادیو سره په خبرو کې د پیر سید احمد ګیلاني د مړینې خبر تایید کړ. د کونړ د سولې علي شورا رئیس او ځینې قومي مشران په دغه ولایت کې د داعش ډلې له جلب جذبه شکایت کوي، او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونلډ ټرمپ د دغه هیواد د استخباراتو مرکزي ادارې سی آی ای د مرکز لیدو ته ورغی او ژمنه یې وکړه چې د دې ادارې به ملاتړ وکړي. دا هم بشپړ خبرونه. د سولې علي شورا مرستيال مولوي عبدالخبير وچکون له ازادي رادیو سره په خبرو کې د پیر سید احمد ګیلاني د مړینې خبر تایید کړ.
په تاسو سره وایم چې پیر سید د ملي امنیت په خانه کې د وبجه او پندستر ویښ دقیقې ماښام د شنبې څلور ده. د مرحوم پیر سید مړنه دا یو ستره ضایعه ده.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او یو شمیر نور چارواکو د پیر ګیلانی مړینه د سولې د پروسې او ټولو افغانانو لپاره ضایع بللې او ویلي دي چې ضایع به تل تش پاتې وي. دارګ مڼې په بیان کې راغلی چې ښاغلی ګیلانی له حزب اسلامي سره د سولې خبرې بریالۍ پای ته ورسولې او افغانانو په یو حساس وخت کې خپل د مشر له لاسه ورکړ. د کونړ د سولې شورا رئیس او ځینې قومي مشران په دغه ولایت کې د داعش ډلې له جلب جذبه شکایت کوي. د کونړ د سولې شورا رئیس محمد اسماعیل منیب پروش په ازادي رادیو ته وویل د داعش ځینې تبلیغاتي ډلې په کونړ کې د خلکو په جلب او جذب مصروف دي چې د کار سختې اندېښنې راپارولې دي.
کونړ کې د داعش جلب جذب روان دی او جلب جذب کیږي. دوی تبلیغاتي ټیمونه ګرځي، دغه چې ولسونه هم د دغه ګرځېدو سره تشویش لري او هغه دا چې د دوی ګرځېدل جلب جذب لپاره دي.
د کونړ د کارګرانو ټولنې رئیس شاولی سالارزی هم له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې په دغه ولایت کې زیات شمیر ځوانان وزګار دي او دا اندېښنې رامنځته کوي چې له مخالفینو سره به یو ځای شي. د کونړ امنیتي چارواکو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په خواهی تایید کړي وه چې د داعش ډلې جلب او جذب په ځینو سیمو کې په پټه روان دی. د افغانستان دفاع وزارت ویلي که داعش ډله یا نور وسلوال مخالفین په هره سیمه کې سر پورته کوي، افغان پوځیان به یې وځپي. د افغانستان کرکټ بورډ ته مخې چې سکال د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ غړي توپ تر لاسه کړي. د کرکټ بورډ مرستيال عزیز الله فصلی ازادي رادیو ته وویل د افغان ټیم وروستۍ بریاوي د بشپړ غړي توپ د تر لاسه کولو لپاره ټول اړین شرایط پوره کړل او هیله ده د کرکټ نړیوال شورا په دې اړه جدي اقدام وکړي.
د افغانستان د کرکټ بورډ رهبری د کرکټ د بینالمللي شورا سره غونډه درلوده په اماراتو کې چې موږ څنګه کولای شو د کرکټ د بینالمللي شورا دایمي غړیتوب ترلاسه کړو، او هغه تګلاره یا کریټریا چې دوی موږ سره کړې وه تقریبا هغه موږ 15% ترلاسه کړې ده، او د دغه لوبو په ګډون سره موږ هغه 15% نور هم د آی سي اعتماد ترلاسه کړو. زه مطمئن یم انشاءالله ولدي چې اوس افغانستان ته دایمي غړیتوب ورکوي.
د خاغلی فضلی په خبره د کرکټ د نړیوال شورا لخوا د دویم درجه هیوادونو د صحرا جام ګټل د افغانستان لپاره د بشپړ غړیتوب په خاطر غوښتنه لا غختل کړه. افغانستان د جمعې په ورځ د صحرا جام په کرکټ سیالیو کې د ایرلند په ماتولو د صحرا جام اتلولي وګټله. او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونلډ ټرمپ د دغه هیواد د استخباراتو مرکزی ادارې سی آی ای د مرکز لیدو ته ورغی او ژمنه یې وکړه چې د دې ادارې به ملاتړ وکړي. هغه د سی آی ای شاوخوا 400 کارکوونکو ته په خطاب کې وویل
So I can only say that I am with you.
دی وی زه همدومره ویلای شم چې زه 100% له تاسو سره یم. ټرمپ د لوري تر مراسمو مخکې د امریکا د ولسمشۍ د انتخاباتو پر مهال له هغه سره د روسیې د همکارۍ د هڅو په باب د متحده ایالاتونو استخباراتي څېړنې رد کړې وي. ټرمپ ویلی چې استخباراتي ادارو اجازه ورکړي څو ناسم خبرونه د خلکو په منځ کې خپاره شي. خو ټرمپ پروند سی آی ای کارکونکو ته ویل چې هغوی ډیر عالی او خاص دي او ملاتړ به کوي. په واشنگتن او د متحده ایالاتونو په نورو خارونو کې پرون په لکونو خوز او نارینو د خوزو لاریون په نوم په پراخو اعتراضونو کې برخه واخیسته. د دوی اصلي هدف د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ د سیاستونو پر ضد غږ اوچتول وو. یو افغاني ولاسله فعاله نازیلا جمشیدی هم دغه مظاهره چیانو په منځ کې و. هغې له واشنگتن ډی سي څخه پرون شپه د یاد لاریون په اړه ازادي راډیو ته وویل نوموړی وایي دا یو سیاسي لاریون دی چې په ټولیزه توګه د ښځو د حقونو د اقلیتونو کارګرانو د حقونو غوښتنه او هم د کډوالۍ د قانون اصلاح او د هغو نژادي توپیرونو پر ضد د غږ اوچتولو لپاره دی چې اوس وخت روان دی. ورته مظاهره او لارینونه د نړۍ په شپږ سواویا خارونو کې پلان شوې دي. تر مظاهره او لارینونو یو ورځ مخکې ډونالد ترامپ د امریکا متحده ایالاتونو د 15 ولسمشر په توګه لوړه وکړه او ژمنه یې وکړه چې واک به خلکو ته ور وګرځوي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلی پلان لري چې ژر د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر ډونالد ترامپ سره د ایران په اړه خبرې وکړي. نتنیاهو پرون په خپل فیسبوک کې لیکلي چې په دې کتنه کې به له ترامپ سره د هغه په خبره د ایران د ظالم حکومت په اړه بحث وکړي. له دې مخکې نتنیاهو د ایران او د نړۍ د سترو قدرتونو ترمنځ له اټومي تړون انتقاد کړی و. ترامپ هم پر یاد اټومي تړون انتقاد کړی و. هغه یې د ټولو شوو تړونونو په منځ کې بد بللی و. او روسي خبر د اوکراین چارواکو د امریکا د متحده ایالاتونو لولسمشر غوښتي چې په روسي باندې بندیزونه جاری وساتي. د اوکراین دفاع وزیر سټیپان پولټراک له ترامپ غوښتي چې له اوکراین سره سیاسي او پوځي مرستو ته دوام ورکړي. پولټراک د ازادي راډیو له اوکراینی څنګ سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې له اوکراین څخه د امریکا سیاسي ملاتړ ډیر مهم دی. هغه ویلي چې روسیا به هڅه وکړي څو د اوکراین ډیرې برخې ونیسي او آن د ناټو په یو غړي حمله هم وکړي. د افغانستان سیمه او نړۍ لنډ او مهم خبرونه هم دومره ول. له ملتیا مو مننه کوم.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. لس بجې او و دقیقې شوې. د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر تیره شپه وفات شو.
د مرحوم پیر صاحب مړنه د یو سره ضایع ده چې د جبران کول ډېره مشکل به وي.
د پاکستان د جمعیت علما له مشر سره د افغان چارواکو د خبرو په اړه افغان سیاسي کتونکي متفاوت نظرونه څرګندوي.
خبرې له مولانا صاحب سمیع الحق سره د دایې حکومت نه کتام کنه.
د خیالي پولیسو د تشکیه کولو لپاره به د کورنیو چارو وزارت هڅې نتیجه ورکړي.
زه باور لرم چې که چیرته سیاسي اراده وي په دې کې ګمان کوم چې دا به تکمیل شي.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي د بیروزګارۍ په کمولو کې پرمختګ شوی دی.
په هیواد کې د بیکاری ستونزه واقعا جدي ستونزه بلل کېږي. د افغانستان ولسمشر په دې برخه کې هیڅ کوټلي ګامونه اوچت کړي.
په دې خبرونه کې د کابل ورسپانو ته کتنه کوو او د غراز ونیس پروګرام ژوند په شیبو کې دراوړو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. د ازادي رادیو خبرونه او ډیر مطالب په ویب پاڼه کې لوستلای شئ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او یو شمیر نورو چارواکو د سولې عالی شورا او د ملي اسلامي محاز د ګوند مشر پیر سید احمد ګیلانی مړینه ټولو ته یو ځای بللی او ویلي دي چې ځای به تشوي. ارګ مانې د ولسمشر غنی په حواله په یو خبر پانه کې لیکلي چې پیر سید احمد ګیلانی له حزب اسلامي سره د سولې د افغاني خبرو په بریالیتوب کې مهم رول درلود او افغانانو په خورا حساس وخت کې خپل د ملي مشر له لاس ورکړ. صفی الله ستانکزی د دې موضوع تفصیل باندې کوي.
د افغانستان په روان بحران کې لکتر لګه د یوې مخالفې ډلې په خلاکون کې پیر سید احمد ګیلانی د ورپیه ناروغۍ له امله د څلور اتیا کلونو په عمر ساور کړه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي افغانانو په خورا حساس وخت کې خپل ملي مشر او جهادي رهبر له لاسه ورکړ. هرګ مانی په یو بیان کې د ولسمشر غنی په حواله ویلي چې افغانستان د سولې او ثبات د تأمین او نورو ملي مسایلو په اړه د پیر سید احمد ګیلانی پوهې، لارښوونو او نظریاتو ته تر بل هر وخت زیات ضرورت درلود او مړینه د افغانستان لپاره یو ځای ده. د بیان لمخې د پیر ګیلانی په مشرۍ د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې بین الافغاني خبرې په بریالیتوب ترسره شوې. د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر اوچخون پرون شپه ازادي راډیو ته تایید کړه چې پیر سید احمد ګیلانی د ورپېښې ناروغۍ له امله د ملي امنیت په روغتون کې د شنبې په شپه په 2:15 سا ورکړه.
په تاسف سره وایم چې پیر صاحب د ملي امنیت په خانه کې د 2:15 په ورځ په مخام څلورته د مرحوم پیر صاحب مرانه دا یو ستره ضایع ده چې د جبران کول د افغانستان په خلکو په دولت باندې ډېره مشکل به وي.
پیر سید احمد ګیلانی تیر کال د سولې علي شورا رئیس وټاکل شو. پیر ګیلانی ته یو نږدې کس ازادي راډیو ته وویل هغه نه یوازې له حزب اسلامي سره د سولې خبرې بریالۍ پای ته ورسولې، بلکې د طالبانو له ځینو استازو سره یې څو واره مستقیمي خبرې هم وکړلې. د ارګ ماڼۍ د معلوماتو له مخې پیر سید احمد ګیلانی په 1911 لمریز کال کې د ننګرهار ولایت سره رود ولسوالۍ کې زیږیدلی او تر لومړنیو او دینیز د کړو وروسته د کابل پوهنتون شرایطو پانځه ولوست. ښاغلی ګیلانی په 1934 لمریز کال کې د افغانستان د اساسي قانون لوی جرګه کې فعال برخه درلوده. هغه د روسانو په وړاندې په جهاد کې له وو افغان ګوندونو د یو ګوند ملي محاز مشر کوله. په 1901 لمریز کال کې د سولې او یووالي ټولنه رامنځته کړه او د بن په کانفرنس کې هم فعال ونډه اخیستې وه.
د سولې د عالی شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر اوچقون وای چې د پیر ګیلانی حلی زلی ډیری مهم بی او د وکړی شول چې ډیر وسلوال مخالفان په خلاو د سولې له پروسې سره یو ځای کړی. د شاغلی اوچقون سره سفی ولستان اگزی مرکه کړی او په سر کې پښتنه ترې کړی چې د سولې عالی شورا د مشر پیر سید احمد ګیلانی مړینه به د سولې په پروسه څومره اغیز وکړي.
د مرحوم پیر سید مړینه د افغانستان په سوله کې ډیره منفي اغیز وکړي او تاسو پوهیږئ کې چې د برالوی نه چې پیر صاحب د ټولو د افغانستان د مسلمانانو پیر وو، مرشد وو او همدارنګه رهبری جهاد وو او ښه نیک نام سړی وو او د ټولو د اعتبار ور وو. زه فکر کوم کې دا یو ستره ضایع ده چې د جبران کول د افغانستان په خلکو په دولت باندې ډیره مشکل به وي.
څومره به دا خالیګا زیاته محسوس شي په سولې شورا کې او تصمیمونه به څه وي د دوی ځایناستې به څه کېږي د ژر لپاره؟
طبیعي دي چې څوک د پیر صاحب ځای نیول ډیر مشکل دی. دغه اتوریته، دغه پرستیج، دغه کرکټر، دغه اسلامیت، دغه اخلاق، دغه سیاست، د دې ځای پوره کول به ډیر خامخا به مشکل وي. ولی بیا هم د افغانستان دولت او ملي وحدت حکومت ځینې تدابیرونه د سولې په باره کې او د شورای سولې په باره کې ان شاء الله به نیسي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال عبدالخبیر اوچخون چې مرکه یې تاسو له آزادي راډیو اورېده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي راډیو واوري.
تاسو زموږ اخلاق ازادي رادیو او ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځني صفه 12.5 دی او اف ام 3.15 صفه دوام کوي. د ازادي رادیو د روانې خبرونه په دوهم نیمایي کې 19 پروگرام ژوند په شیبو کې ملرو. د سیاسي چارو یو شمیر څېړونکو وایي چې د حقانیه مدرسې له بنسټي شودونکو سره د سولې پر خبرو بحث د سولې د افغاني د سولې بین الافغاني هڅې تر پوښتنې لاندې راولي. دوی له اوسادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې له دې آدرسونو د سولې تمه لرل اغېز نه لري. د دې موضوع په اړه یوسف خان ځدران راپور لري.
د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان په دې باور دي چې د پاکستان د جمعیت العلماء د مشر په مرسته د طالبانو سره د سولې خبرو ته رسیدل له حقیقت لري کار دی. له دې ډلې فیض محمد زالان د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سمیع الحق څخه د سولې په پروسه کې د مرستې غوښتل اصلا بین الافغاني پروسه تر پوښتنې لاندې راولي. هغه وایي چې د حقانیا مدرسې بنسټ ایښودونکی به د پاکستان له ګټو کله هم تیر نه شي.
ډاکټر غنی او مولانا سمیع الحق وروستۍ خبرې کېدای شي یو حرکت وسیږي، مګر هیڅ من ځکه نه ګڼلای کېږي چې آئینی باسونه چې ولې موږ د طالبانو سره د هغوی د رسمي دفتر چې په قطر کې دی د هغوی سره نیغ په نیغه نه ترسره کوو. پاکستانیان هغه که مولوي سمیع الحق ده او که حکومت یې د هغوی د پاکستان له ملي ګټو څخه نه تیریږي او غواړي په افغاني سوله باندې پاکستاني معامله وکړي.
په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له مولانا سمیع الحق سره یې په افغانستان کې د سولې په اړه ملاقات درلود او بیا ولسمشر غنی هم په دې وخت کې له سمیع الحق سره تلیفوني خبرې وکړې. ښاغلی زاخلوال ویلي چې افغان حکومت له هر ممکن لارې هڅه کوي چې په هیواد کې سوله او امنیت تامین شي. یوې حکومتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې په دې تلیفوني خبرو کې ولسمشر غنی په دې ټینګار درلود چې د پاکستان د جمعیت علما د مشر نفوذ چې پر طالبانو یې لري کولی شي په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي. یو شمېر رسنیو بیا داسې راپورونه هم خپاره کړي چې سمیع الحق په دې خبرو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو کونو پر وتلو ټینګار کړی او هغه له طالبانو سره د خبرو یو شرط یاد کړی دی. سمیع الحق چې د طالبانو د مانوي پلار په نوم هم یادیږي په خیبر پختونخوا کې د حقانیه مدرسې مشري کوي، هغه مدرسه چې ډیر طالب مشران ترې فارغ شوي دي. په همدې حال کې د ولسی جرګې ځینې غړي پر طالبانو د اغیز لپاره د سمیع الحق له نفوذه ګټه اخیستنه نیک ګام بولي. د ولسی جرګې غړی نذیر احمد زئی وایي
اقدام کړم، ځکه چې طالبان اکثریت د دوی مشرتابه سي د دې مدرسې نه فارغ شوي یا د شاګردان پاتې شوي دي، نو دا یو اثر سوخت لري.
سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې له حقانیه مدرسې په پاکستان کې د درګرو درزلو او په افغانستان کې د اسلام آباد د فوزي اهدافو لپاره استفاده کیږي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ساعت لس بجې او ولس دقیقې شوې. اوس هم اجمل تورمن درته وایي چې د کابل ورځپاڼو نن څه لیکلي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د غنو نورو مطالبو تر څنګ د امریکا د نوي منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د کار د پایل او څرګندونو په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي ډیره عجیبه ده چې د نړۍ برعکس په افغانستان کې چارواکي او یو شمېر د نظر خاوندان د ترامپ راتګ ته هیڅ په هیڅ خوښ دي. په سر مقاله کې راغلي د بد مرغله چارواکو تر رسنیو پورې زموږ غبرګون په دغسې مسایلو کې ډیر عاطفي سطحي او د شخص سیه لوتر احساس لاندې وی. د سر مقاله لیکونکي لیکلي اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په افغانستان کې د خپلو پوځیانو سره د ترامپ پر خبرو خوشاله دي. سر مقاله لیکونکي پوښتنه مطرح کوي چې په دې کې د خوشالۍ خبره څه ده. سر مقاله لیکونکي ویلي موږ ولې دې ته خوښ شو چې ترامپ خپلو پوځیانو ته ویلي زه در سره یم. د سر مقاله لیکونکي باور ترامپ او تر د وړاندې اوباما دواړه افغانستان ته د یوې پوځي اډې په سترګه ګوري او که په سیمه کې امریکا جګړه اوس نور هم توندوي افغانستان به د قماندې او اکمالاتو د مرکز په توګه د پوځي وسیلو او وسایلو د کارولو ځای وي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د خپلې نننۍ غڼې په سر مقاله کې لیکلي دي د امریکا نوی حکومت باید ترهګر او د هغوی ملاتړي وځپي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي دا چې تروریزم د افغانستان سیمې او نړۍ په وړاندې لوی خنډ دی او د امریکا د متحدو ایالاتونو نوی ولسمشر ډونالد ترامپ هم د لوړې په مراسمو کې یو ځل بیا د دې ناوړه پدیدې په وړاندې د خپلې مبارزې خبرې وکړي، نو پکار ده چې پر ضد یې سمه او اغیزمنه مبارزه وشي. د سر مقاله لیکوال لیکلي چې د دې پدیدې ملاتړې کړی د فعالیت سیمې او تر شا یې ولاړ کسان معلوم دي، یوازې داسې حرکت پکار دی چې دا خطر له مخې لري کړي. سرخط پلواکی ورسپانی بیا په دې اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ترامپ له 300 را پدې خو یعنی د خپل انتخاباتي مبارزو لپاره تر اوسه د افغانستان په اړه ډېری کمی خبري کړي او هغه چې کړي دي هغه هم د افغانستان په وړاندې د امریکا د تیرو حکومتونو پر کړنو انتقاد. په سر مقاله کې راغلي چې ترامپ په افغانستان کې د امریکا د میلیونونو مالیه ورکونکو د پیسو د بې ځایه لګښت په اړه ویلي دي او ټینګار کړی په کوم هیواد کې چې وګړي جګړې ته دامن وهی اړتیا نشته چې هلته د امریکا مرستې ولګول شي. خو سر مخاله لیکونکي لیکي وضعیت ته په پام سره پکار ده چې د امریکا نوې حکومت د افغان دولت د مخالفینو پر ملاتړ او فشار راوړي چې هغوی د خبرو میسته کینوي، کنه نو ترامپ هم د امریکا د پخوانیو حکومتونو په ناکام سیاست پسې تللی وي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د پولیسو په لیکو کې د اصلاحاتو او ستونزو د هواري په هدف ځانګړې ډلې جوړې کړې دي. دغه وزارت وایند پرون په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې دغه ځانګړي او اساسي ټیمونه دنده لري چې د هیواد په ټولو ولایتونو کې د پولیسو ستونزې وارزوي. د موضوع تفصیل د واصل وصال په راپور کې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی د شنبه پر ورځ په کابل کې وی خبري ناستې ته ویل چې دوی د پولیسو پلیکو کې اصلاحاتو ته ژمن دي او هڅه کوي د دغه اساسي ټیمونو د ارزونو لمخه د پولیسو ستونزو ته رسیدنه وکړي.
در حال حاضر 20 ټیم وزارت مور داخله به هدایت
په هزار وخت کې د کورنیو چارو وزارت 40 ټیمونو دغه وزارت د وزیر په لارښوونه ولایتونو ته سفرونه کړي او دوی دند لري چې په ټولو ولایتونو کې د پولیسو ستونزې په جدي توګه وڅېړي.
خغل صدیقی وای د دغه ټیمونو ارزونې دوی ته مهمه دي او په نږدې راتلونکو کې به د دغه ټیمونو شمیر نور هم زیات کړي. دا په داسې حال کې ده چې د یو شمیر راپورونو لمخې پولیس د بشري حقوقو په سرغړونې، اداري فساد، لا دندې څخه د ناوړه ګټې اخیستنې، وظیفوي غفلت او په یو شمیر نورو جرمونو کې په لاس لرلو تورن دي. دغه شان په پولیسو کې خیالي تشکیلات او د غیر مسؤوله وسلوالو ډلو سره د پولیسو اړیکې بیا نور ستونزې دي چې د انتقاد ګوته ورته نیول کیږي. د امنیتي چارو کارپوه امرالله امان وایي که د پولیسو په لیکو کې شته ستونزې په سمه توګه وڅېړل شي او حکومت هم په دې برخه کې سیاسي اراده ولري نو اصلاحات راتلی شي.
زه باور لرم چې کم کم بوتيګانې واقعا دغه ناخوالې چې وجود لري که چیرته سیاسي اراده وي په دې کې ګمان کوم چې دا به تکمیل شي، نور به دغه صفوف خالي نه پاتې کیږي.
دا یادونه ده چې لا دې وړاندې هم افغان حکومت د پولیسو په لیکو کې د اصلاحاتو او د پولیسو د معیاري کولو هڅې کړي، خو د چارو د کارپو زلمی وردک په وینا دغه اصلاحات په هیواد کې د روان امنیتي وضعیت او سیاسي بدلون تر سیوري لاندې راغلي دي.
د شمال ختیځ ولایتونو ځینې اوسیدونکي او په ملي شورا او ولایتي شورا کې د دغو ولایتونو استازي په خپلو سیمو کې د امنیتي وضعیت پر خرابېدو اندېښنه ښیي او له حکومت غواړي چې ورته پام واړوي. د کندوز، بغلان او بدخشان ولایتونو د خلکو استازو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دغو ولایتونو ځینې ولسوالۍ اوس هم د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې دي او اوسیدونکي له ستونزو سره مخامخ شوي دي. په دې اړه د خان محمد سین راپور وبري.
په ولسی جرګه کې دغه ولایت استازي عبدالودود پیمان وایي چې وسلوال طالبان په دشت ارچی، قلعه زال او چاردرې ولسوالیو کې حاکمیت لري او روزنیز پروګرامونه یې هم پیل کړي دي. د بدخشان د ولایتي شورا رئیس عبدالله ناجی نظری په داسې حال کې چې وایي دغه ولایت د وردوج او یمګان ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په واک کې دي، د سیمې پر وضعیت اندېښنه ښیي او زیاتوي چې روان وضعیت د نورو ولسوالۍ اوسیدونکو هم له ستونزو سره مخ کړي دي.
دغه ولسوالۍ له پورته څو نورو ولسوالیو په مسیر کې دي چې یوه برخه یې کران او منجان او بله برخه یې شکاشم، واخان او شغنان پورې نښلي. اوس دغه لارې بندې دي او دولتي مامورین او اکثره خلک پرې تګ راتګ نشي کولی.
ښاغلي نظري، د دغو سیمو د بیرته نیولو لپاره د حکومت لخوا پیل شوي عملیات کمزوري وبلل او هیله یې وکړه چې حکومت دې د روانې ستونزې هوارولو ته تدابیر جدي کړي. د بغلان د ولایتي شورا رئیس اسدالله شهباز هم د دغه ولایت پر امنیتي وضعیت اندېښنه ښیي او وایي چې د دغه ولایت د مرکزي بغلان، تاله او برفک او بورکه په ولسوالیو کې امنیتي ګواښونه موجود دي. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې د وسلوالو مخالفانو د ګواښونو د شنډولو لپاره په یو شمیر ولایتونو کې د شفق دوه په نامه عملیات په جدي توګه روان دي. د دغه وزارت وایان دولت وزیری لازادی راډیو سره په خبرو کې وویل چې د تصفیهوي عملیاتو ترڅنګ د پوځي قطعاتو د اکمالولو لپاره هم هڅې روانې دي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې په هیواد کې د بیکاری د ستونزې د هواري لپاره مهم پروګرامونه لري. د دغه وزارت چارواکي وایي چې د دغو پروګرامونو په عملي کېدو سره به په هیواد کې د بیکاره ځوانانو شمیر کم شي. ناجی ساپی د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت له ویاند عبدالفتاح احمدزی سره په دې موضوع مرکه کړې ده.
په هیواد کې د بیکاری ستونزه واقعا ډېره جدي ستونزه وه، او دا اوس هم یو څه ناڅه دغه ستونزه د افغانستان د دولت او د خلکو لپاره جدي ستونزه بلل کېږي. د افغانستان ولسمشر په دې برخه کې ډېر جدي دی، او انشاءالله په دې برخه کې به نیز کوټلي ګامونه اوچت کړي.
تاسې کوم پلانونه هم طرحه کړي او د دغو پلانونو څومره برخه عملي شوې دي؟
په درېو برخو کې ډېر عمده او لوی لوی قدمونه اوچت شوي دي، لکه د خالي بسونو مسله وه چې هغه ولسمشر په دې برخه کې ډېر تاکید دی، او اوس په ډېر ښه بڼه سره ده، اوس مهال هم روانه ده. ترڅو پرې زموږ هغه قدرمن ځوانان چې ښې لوړې زده کړې لري، ښې کاري تجربې لري، هغوی نه باید په دې برخه کې ښه استفاده وشي. دومره ډېره مهمه مسله د خصوصي سکتور هڅونه وه چې هغوی باید پانګه چې له افغانستان نه تېښته کړې وه. د همده ولسمشر په هڅو خان سره موږ انشاءالله په دې توانېدلي اوس خصوصي پانګوال راسي په دې هېواد کې پانګونه ډېره شي. دا ان شاء الله اوس د عملی کېدو په حال کې ځینې عملی شوې دي، او د دې د نور د عملی کېدو په حال کې قرار لري.
په ادارو کې تر ډیره اړیکې په پام کې نیول کېږي. دغه کوم پلانونه چې تاسو ویل، د دغه پلانونو په عملی کېدو کې به څومره شفافیت په پام کې ونیول شي؟
اوسنی وخت کې دا مسله د ډیر کلک ټکس را ده، مال په دې چې اوس په دې پروژه کې شفافیت ډیر زیات ده، او شفافیت ډیر په پام کې نیول کېږي. مثلا خپل خپل ولسمشر څارنه لکه
د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویاند عبدالفتاح احمدزی. ساعت لس بجی او پنځه ویشت دقیقې شوې. زموږ اخلا ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو خپرونې د ماښام تر اوو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي او اف ایم سل اشاریه پنځه څپه دوام کوي. په همدغو څپو د ماښام له اوو بجو د سهار تر اوو بجو پورې د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې خپریږي. د روان خبرونه په دوام کې اونیس پروګرام ژوند په شیبو کې لرو، خو اوس یو بل مرکب. د افغانستان کرکټ بورډ وای د افغان ملي لوبډلې ورستیو بریاو ته په کتو هیله ده د کرکټ نړیواله شورا دی لوبډلې ته بشپړ غړیتوب ورکړي. د کرکټ بورډ مرسیال عزیز الله فضلی له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل افغان لوبډلې د بشپړ غړیتوب ترلاسه کولو لپاره ټول لازم شرایط پوره کړي دي. له ښاغلي فضلی سره صفی الله ستانکزی مرکه کړې او پوښتنه یې ترې کړې چې د افغان ټیم وروستۍ بریاوې څومره کولی شي د بشپړ غړیتوب لپاره د افغانستان غوښتنه لا غښتلې کړي.
د افغانستان ملي لوبډله څنګه چې دغه سارا جام یا سارا کپ د نومړي ځل دپاره د کرکټ د بین الملل شورا په همکاري باندې په امارات کې د سره سو افغانستان په دې کې یو کوي عارف درلود چې هغه د کرکټ بین الملل شورا کوشش کوي چې هغه ته هم دایمي غړیتوب ورکړي. او افغانستان هغه ارلند او افغانستان نو ارلند هغه یوه دی چې همیشه د افغانستان څخه خصوصا په شلوریز سیالیو کې افغانستان د دوی نه سخت ماتې خوړلې وي، خو د دې ځل په دومره غټ توفیر دوی ته ماته ورکړل. د شنه چې یو ځل نومړي ځل هم په څوار لسم د جنوري باندې کله چې موږ نومړي چالي د لوډ په ډیر اسانۍ سره موږ نو غټل، او پایلو به هغه هم مشه یو غټ توفیر باندې دا یو ریکارډ سو په لسو ویکټو باندې ارلند ته ماتو ورکول او په یو او یو منډه کې دې سو زول. نو په دې سره د کرکټ د بین الملل شورا نور هم د دوی اعتماد په موږ باندې زیات سو، او موږ خپل وړتیا ثابت کړل. نو زه امیدوارم ان شاء الله ولزم چې په 2019 کال کې به هم موږ کوشش د دې او د کرکټ د بین الملل شورا سره مو خواهش هم دا وي چې افغانستان نور مستحق دی د دې چې د کرکټ د
مشوره دایمه غړیتوب درلاسه. بله، پم دغه اساس وخت کې آیا تاسو داسې وختنه مطرح کړی د بورډ مشرانو له آی سی سی څنګه؟
دغه ټورنمنت په شروع کې د افغانستان کرکټ بورډ رهبری هم د کرکټ د بین الملل شورا سره غونډه درلوده په اماراتو کې. په دغه موضوعات باندې هم خبرې وسولې چې زموږ حق یې ولات هم دا و چې موږ څنګه کولای شو د کرکټ د بین الملل شورا دایمه غړیتوب درلاسه کړو. او هغه تګلاره یا کریټریا چې دوی مشتره کړې و تقریبا هغه موږ 15% درلاسه کړې ده، او دغه لوګو په ګډون سره موږ اغه 15% نور هم د آی سی اعتماد ترلاسه کوي. زه مطمئن یم ان شاء الله ولادي چې اوس افغانستان ته دایمي غړیتوب ورکوي.
زینو قوی ټیمونه نه چې د آی سی سی په خپل جوړښت کې ډیر زیات رول لري، خصوصا د هند ټیم. افغانستان سره هند خره اوبت لري، آیا د دوی له دغه نفوذ تاسو کار اخیستل شي چې بل اخر د افغانستان د دایي ملاتړو کې د بشپړ غړیتوب لپاره؟
مو د مخ کې په سرنلکا کې د آسیایي شورا د لپاره کوم غونډه و، او افغانستان د آسیایي شورا او د افغانستان د کرکټ بورډ یې ریاست
دغه شورا وزویت لري. د افغانستان د کرکټ بورډ برسیال عزیز الله فضلی و. او د امریکا د متحده ایالاتونو په پلازمینه او د نړۍ په ګڼو نورو ښارونو کې پروند شوز لاریون په نوم د مظاهره وشوه. د دغو لاریونونو او مظاهرو اصلي هدف د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ به سیاستونو پر ضد شخ او چتولو. تفصیل صفی الله ستانکزی بیانوي.
د امریکا متحده ایالاتونو په پلازمینه واشنگتن ډی سی او نورو ښارونو کې په لکونو خزو او نارینهو د خزو لاریون په نوم په یو اعتراضي لاریون کې برخه واخیسته. د خزو لاریون اصلي هدف د جمهور رئیس ډونالد ترامپ د سیاستونو پر ضد غوچتول دي. دغه لاریون یو ویاند خلکو ته وویل 15 لک کسان په واشنگتن کې سره ټول شوي. کومې خپلواکې سرچینې دا شمیر خلکو راټولېدل تایید نه کړل. ډیرو میرمنو په خپل ویناو کې ویل چې په شابه نشي. یوی امریکایي سندرغاړي سکارلټ جوهانسن په واشنگتن کې پرونی لاریون ته په وینا کې له ترامپ وغوښتل چې ټولو ته درناوی ولري، ځکه د دې خبره خلک په تمه دي چې د ترامپ بل ګام څومره د هغوی په ژوند تاثیر اچوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ: ما تاسو ته رایه در نه کړه، زه مو درناوی کوم چې د امریکا جمهور رئیس یاست، خو لومړی له تاسو غواړم چې له ما ملاتړ وکړئ. زما له خور، زما له مور، زما له خملګری او زموږ له خورګلوی ملاتړ وکړي، له خزو او سړیو ملاتړ وکړي چې نن دلته اندېښمن سره ټول دي او په تمه دي چې ستاسو بل ګام څنګه شاید په پراخه کچه د هغوی په ژوند تاثیر واچوي. د نړۍ په شپږ سوه او یو ښارونو کې ورته لاریونونه او مظاهرې پلان شوي وې. لومړني لاریونونه د شنبې په ورځ له آسترالیا او نیوزیلند پیل شول او په زرګونه ښځې او نارینه له سډنی نیولې تر ملبورن په دغو لاریونونو کې برخه واخیسته.
لدی سره د خبروري د مایي برخه ته ورسیدو او سم محمد حدیث پردیس ته د سات لاند خبرونه اوروي.
د سولې علي شورا مرسیال مولوي عبدالخبیر اوچخون له ازادي رادیو سره په خبرو کې د پیر سید احمد ګیلانی د مړینې خبره تایید کړ. د کونړ د سولې شورا رئیس او ځینې قومي مشران په دغه ولایت کې د داعش ډلې له جلب او جذبه شکایت کوي. د افغانستان کرکټ بورډ تمه خي چې سکال د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ غړیتوب تر لاسه کړي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د دغه هیواد د استخباراتو مرکزی ادارې سی آی ای د مرکز لیدو ته ورغی او ژمنه یې وکړه چې د دې ادارې به ملاتړ وکړي. په واشنگتن او د متحده ایالاتونو په نورو ښارونو کې پرون په لکونو خزو او نارینهو د خزو لاریون په نوم په پراخو اعتراضونو کې برخه واخیسته. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلی پلان لري چې ژر د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر ډونالد ترامپ سره د ایران په اړه خبري وکړي. د اوکرين چارواکو د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر غوښتي چې په روسي باندې بندیزونه جاری وساتي. او د احصایو د وی ادارې نیلسن د اټکل سره سم د جمعې په ورځ د ولسمشر ډونالد ترامپ له د لوړې مراسم یو دیرش میلیون امریکایانو د تلویزیون له لارې کتلې دي.
لاند خبرونه مولا ازادي رادیو او ریډل د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو دوام لري. د روان خبرونه په دوام کې ژوند په شیبو کې ونیس پروګرام او د غراسته میرمنو ځنګړې پروګرام نیمه نړۍ لرو خو لمړی د ژوند رنگونه واوري.
د ژوند رنگونه
زمانم ولی ولاده مکرم سې کې دکان لدم نو د ګنده افغاني کمیسو دکان
دیر خیر. تاسو دلته د کالی خپل ګنده کوم ځای نه راوړی؟
نه، مونږ دلته خپل ګنده د وطن تولید د خپل د صنایع د ستیکا مسونه دي دغه مونږ تیارو او جوړوي.
دا ګنده افغاني یو څه موده مخکې دومره موډل کتل او مګنه ډیر خلکو نه اخیستل، اوس بیا بازار ګرم شوی دی. څنګه د خلک ډیر اخلي خدي؟
اوس دا خو مونږ د افغاني فرهنګ کمیسونه چې هم دغه د اوس به ته ژوندې شوی دی، یعنی به ته مدوت شوی دی او دا خلک ډیر نکتیز شپه کې چې دا د اغوندی او د نوروز راز کې چې دا د خلک اغوندی استقلال راز چې دی دغه راز کې بیا د خلک اغوندی او نمایش ډیر ښه پکې ښکاري. دا انسان پکې ډیر ښه ښکاري.
او پاسې دکان چې د افغاني کالي څخه خرڅي بیا دوی د موډلینګ لپاره یو ګروپ هم لري کنه چې هغه نمایش تک دی ځین شرکتونو سره قرارداد کوي. تاسو څنګه د سه بازاریابي لپاره د سیو څم لري؟
او د سیو شم شته چې نمایشګاه دی، نمایشګاه کې بیا د کمیسو خرڅول لپاره همګورو او د خلک خوخی او په خره ریټ باندې خرڅیږي او موږ تاسو کمای لري
کته کته کالیو پاره لیک معلومات راکې چې چې ګورم ډیر زیات کمیسونه دي نام خدای رنگ رنگ رنگونو کې نو دا هر یو کمیسونه ځان ته نمونه لري بیل بیل
او شایم شته چې فلز مثال دلته د غزنی نه راځي موږ ته د ستیکارونه د چې راځي د پکتیا نه راځي ولدوزی وته وي پوتس دوزی وته وي صنایع د ستیل لاسیکار دي ماشینی کارونه هم شته چې د پاکستان نه هم راځي دلته تیار کارخانه دي شرکتونه جوړي او موږ ته راليږي به موږ په کار کې ول کمیسونه جوړو
دلته خوره کارنګ ګنډ افغاني کمیسونه دي دوی کې هغه قیمت ترين چې تر ټولو ډیر قیمت دا ورزان ترين بیا څومره ده
قیمت ترين کمیسونه چې دلته د لاس کار دي چې هغه لاسیکارونه دي چې لاس کار چې هغه په احمد ډیر ګندل کیږي ځکه هغه احمد ډیر لري هغه ډیر قیمت یو یو فیتی کمیسونه چې د هند نام راځي فیتی راځي د پاکستان راځي هغه فیتی چې دی هغه لک خزان دی بازار ته بازار پورې نرخ لري ارزان دی هغه لاسی کمیسونه اکثریت قیمت چې لاس زده او دو لاس زده په یو کمیس قیمت لري ارزان ترین چې دی مثلا د دې زده د نیم زده څلو زده شاوخه کې دی
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خې چاري آی کلمو د ماهیانو ښکار کړي او ککړي مو وینو په کوم ډول له ښکار وروسته مو د ماهیانو د پخولو لپاره کومي طریقې کار اخیسته که څه هم په ټوله نړۍ کې د ماهیانو د پخولو او نیولو لزګونه طریقې موجود دي خو په افغاني ټولنه کې د ماهیانو دودیز ښکار او په دودیز ډول د پخولو چاره ډیره مشهوره او لا هم ترې ګڼ خلک استفاده کوي اکثره وخت د ماهیانو ښکار او میله جوړول د تفریح لپاره وی او د هغوسیمو سیدونکو چې سیندونه او رواني وبولري د ماهیانو ښکار او د پخولو میله کوي موږ نن نه خبرونه هم دغه موضوع ته ځانګړي کړي د خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړي او فرشته مرسل به درته وړاندې کړي
درنو اوردونکو که څنګه په نړۍ کې د ماهیانو د ښکار او پخول لسګونه طریقې موجود دي خو د ښکار لپاره څو مشهور او دودیزې طریقې شته چې د منځنۍ اسیا په ګڼو هیوادونو کې له همدغو طریقو کار اخیستل کیږي اکثره خلک د ماهیانو ښکار د جال په وسیله کوي ځینې د ځانګړو چنګکونو په وسیله نیسي او ځینې نور د برېښنا په وسیله شارتوي او نیسي په افغانستان کې هم د جال چنګک برېښنا شارت او خټینو بمونو طریقې موجود دي چیزینی ضررناکی او د ماهیانو د نسل د ختمیدو سبب ګرځي د کابل پوهنتون استاد عبدالله کمال وایي چې لډیره پخای د ماهیانو د ښکار شوق لاره او د ماهیانو ښکار کړی دی دا چې د هغوی په سیمه کې څړبل ښکار کیږي لاغبی وورو
پاغه مناطقو کې چې سیندونه دی او بدی او سرسبز سیمه دی لکه ننګرهار کونړ لغمان نورستان او د کوزی پښتونخوا سیمه چې زه پکې بلادم پاغه سیمو کې رواني وب زیات وی التتوان میان وی او د میان د انسانانو د خوراک لپاره بهترین خواړه دی الله جل جلاله هم وته حلال ګرځولې او د دې ښکار او نیول هم حلال دی د ملګرو سره بتللم میان ښکار بم کولو کله به ټول ورځ د سټیره شو چې یو مې بمونې نیول او کله ودا سوي چې ډیر مایان به مونې ول چون فنی او مسلکی خلک نو یوازې د ملګرو د بندر د لپاره بتللو سین غاړي ته عموما زمون په منطقه کې الته ځوانان مایان نسی د مایانو د نیولو د لپاره مختلف او لارو چارو کار اخلي سوق ته جال چي سوق ته د کندي او تارپ ذریعہ نسی سوق ورته جنریټر یو بوب ته برق ورکي چې غډیر خطرناک دی او ډیر خلک چې زی پیژنه ما زمون یو نسی ملګری په دغه پیخه کې شهید شو مړ شو نو مایان زمون په مناطقو کې خلک نسی او بل خصوص پنګرهار کې چې دا وخی خمیله ده
د نیموړي په خبره چې یو شمېر کسان د ماهیانو د ښکار لپاره له خټینو بمونو کار اخلي چې دا د ماهیانو د نسل وژنې سبب ګرځي دا چې په ننګرهار کې د ځوانانو له لوري په بندرونو کې ماهیان څه ډول پخیږي بیا هم استاد کومول
خپله خو د پخولو کې مهارت نه لرم خو چې هم د ملګرو پخ کړی دي نو په تبۍ پخ کړی دي او په کړای کې پخ کړی دي او په سیخ کې چې دا د سیخ ماهیانو پخول وس د سو کولونو راهیسې رواج شوی دي چې غوړي نل مصرفيږي او هغه څوک چې د غوړو سره جوړ نه وي او صحت یې د غوړو تاب نه لري هغه بیا ماهیان په سیخ کې پخی
دای وای چې دوی په ماهیانو کې بیل بیل مسالې او نورې ذائقې کاروي خو په بهر هیوادونو کې بیا دا چاره فرق لري
سفر مې دلارلو امریکې ته امریکې کې مې یو ماهیان خوړه چې هغه بالکل زمنګ د ماهیان پرخم نو خوان دې هم چندان نه د سې پکوړې په شکل پخښیو خو زما خوښ نه شو بیا مې د پاره یوم نه خوړه چې نو زه د دې ماهیان او د سرکو او مسالو او د دې کې پخښو ماهیان سره عادت هم هر اته ډیر به خوند او به ذائقې ولو شي ما خو ماهیان ډیر خوړل دي خو کوم خوندور ماهیان چې د لشو علي یا شکی لري هغه مره د بیلشو مایان نه وي د لشو مایان چې هغه خواږی خوندور یو بل خصوص چې ګونړ د سینې وي
اوریدونکو ماهیان بیلابل ډولونه لري د کابل خار یو ماهی په خون کې زبې ولا وای چې دوی بیلابل ماهیان روي خو اکثره زراعتي وي
په ګډه ډول د سلوار د راو د کراس د پتره د زغاره د لقه د نامه د مخ په لمنو کې دوه کله کار کړی دا مستری بي کې دا وطني بیل خوان لري دا پاکستانی بیل خوان لري دا لقه مې بیل خوان لري دا خان په خرخره تستکو هغه خرخره به نيسته کو بیا پس لغي ومن جو بیا اخته کو وګو مال غ ورکو کڅو کې د شخصي خوري ټوټه ټوټه کو مساله ور کو کاړه کړو واچو کابل نور ترازی قندار نه راځل ډیر ډیر جان راځي سربي ته ډیر غټه مې پزي دالته دا خوري جلال آباد لسه تامین ډاکټرانه تل نامه چونه نری مسل جړی رګټ رسیا هغه څنګه دی غوړی د څنګه ور خوشی کو دا سری وکه به وینور خلل څه بس دی غوړی نوم په ولاګ نور به لودا راو باسی یا به موږ وساس قبګیر تر عقل څه غټ قبګیری دی قبګیر باندې ور تر عقل به دوه خوړل و دا مې چونه نری می ډیر رګټ رسی سړی باندې مې وکه خو ډیر رګټ ور شه ده
دی وای چې ډیر وخت لیوش میر ځوانانو سره په چکر تللی او هلته ورته د پیسو په مقابل کې ماهیان پخ کړی خو د ماهیانو میله ځنګړي خوند لري د کابل خار اوسیدونکو رقیه وای چې په کابل کې دی وړي لخوا څوک ماهیان نخوري خو اوس چې جمعې دی اکثره خلک کورونو ته ماهیان وړي
موږ خو په کابل کې اوسې کابل کې اکثره د وړي خانه ماهیان نو اوسي او اکثره چې پیدا کیږي دا اوس سیزن ډیر ځکه چې ډیر دي نو بیا چې کله اخلي خو بازار کې پخېږي او اکثره په بازارونو کې د منجلبي نو شان سره ځای پخېږي خو موږ چې کله اخلو په کور کې خپل پخو او د بیرون نام چې یعنی راوړو د بازار نه واقعا صحیح اوسي بازار کې چې اوس ماهیان راوتی اوسي نو بیا هغه پکارچه کی دو ورځې درې ورځې پاتې کی کارچې غانو کې د بازار په مخ کې خرڅیږي کله چې مایا نه راول خاول خاغس په پاکو یعنی د مدن نه کې چې څه ناکاره هیوسی سکو او مسله جاتو کې یخته کوي په دې تر څو چې هغه مسله جات یعنی د دې مایا نه بوې مسته کې او هغه پاک کې یعنی ښه حل شي او سلاغه نه بیا دوه طریقې باندې په خو یاد چې کبا په یعنی چې بریانه وي په غوړیو کې او یاد چې خپل په داش کې په زرورق چې وسی پاک کې دوه مثلا لیمو یا د سیمرش نور شین سره بیا سلاغه نه په داش کې داش کې د کم درجه حرارت کې دو تر یو لاس پنځه لاس شله خو پوری ورته لاغنه چې کله بس واغه یعنی بدون دې چې هغه وسوځي یا د سیرنګ تی شي هم د سی غس پین رنگ په خې کې هغه چې غوړ چې رنگ ګلابي شي نو هغه بیا په غوړې کې د مساجات سره یو ځای کوي په جمع کې ډېر خلک دل پر چې هوا سړه وسی او د ماین خوش دي ګرم دي نو دا غل په جمع کې ډېر خلک کاروي
اغلی رقیه زیاتوی چې اکثره وخت چې دوی له کورنۍ سره چکر ته لاړ شي نو ټول وسایل اخلي او ماهیان د چکر په ځای کې پخوي چې ځانګړی کیف لري د کابل په هانتون یو مثلا نایمه بیا وایي چې په خپل خو ماهیان نخوري خو د ماهیانو د اخیستلو طریقې یاد کړي
زه خپل میمانه ته خسي خو من کورنۍ کې مور می یافتار مې سکل اخلي نو دوی کله چې غوړي د دینه ډډه شي چې د ماهیان تازه راغلي په خوني دي نو دوی ګوتک دی په د مایي کچيري نو د دوی ګوتک چکر لره نو د پویږي چې د مایي زور دا کچيري په عادي حالت و نو پویږي چې د ماهیان تازه دي او بل د چې غوګي ګوري کچيري غوګي سور ونه په پویږي
نوموړي وایي کله چې کور ته ماهیان راوړي نو د یوې میلې په شکل نوره کورنۍ راټولیږي او پخوي اوریدونکو د ماهیانو د پخولو بیلابیلې طریقې دي خو د ښکار یو شمېر ناوړه طریقې هم دود شوي دي ماهی پخوونکی زبیح الله په دې هکله وایي
تیر کال په خپل د لمنګ نه ډن کې خلکو دا باور تواچول د سیالو چې دا سپین خېټو مې نه بده شار باندې پراتو یا رقم دا باور تواچو زما نه خو له پچ شيغه کې تواچول نه نه هبه چارګان غونډه مغوبو کوم لسنی شاغه مو خو له نه سو پیغه کې اوس پاس باندې نغلو کې د سیمه نه چې خلبمونه ورچ مغبم په زاره باندې خو چبم او چویږي بک دا راځي کې دا څنګه به زده غمه نه موږ وطن ګټه راغه د پری راغه په خکار خو دونه کې بم چې واچ چټو بک چې او چویږي هغه دا مې غون سر تر راځي کې مړی کې هغه نور جالي ور سره غټه جالي دي سي لکه تب کې ورکیږي هغه باندې راچی بیا پس لغیر ټوله یا ډیر آسان دی ته خو ډیر تاوان نسیم یانو تاغه
د خبره چې د ماهیانو د ډول ښکار بدی پایلې لري اکثرا وخت یو شمیر ځوانان د ماهیانو نوړ ښکار کوي چې دا چاره د ماهیانو نسلونو ته زیان رسوي دینی عالم خاکساری پاړه وایي
صحیح ده د مايان باز شان چې نور د غوغه سي حلال وي الله جل جلاله د انسان د نفع لپاره پیدا کړی دي لپاره د انسان لغه نه فائدہ واخلي خو فائدہ سالمه فائدہ وایي په صحیح طریقه باندې ونسي تر څو پورې سي د مايان نسل تم ډیر zarar نه وي او عمر شهر ونسي سي د انسان خپل ضرورت وي باید په ناروا طریقه باندې سګون نسي لکه شرط جګړه ترسو به مدستي سو یا نور د سي وسایل څخه باندې ټول مايان هلاکت تر رسیدي د اسلام نه نگانه ناروا ده باید موږ دغه نه اجتناب وکړو
مینوالو په افغاني ټولنه کې یو خبره مشهوره ده چې کله ماهیانو سره لبنیات وخوړل شي نو د پیس مرز په انسان لګيږي د کابل پانتون استاد عبد الله کمواله پاړه وایي
دا د خدای تعالی په نعمتونو ناشکری ده کوم چې الله مونږ ته مهیا کړی دي شو دا او ماسته د الله لوی نعمت دی مونږ باید دغه نعمت همیشه وخورو او قران کریم کې د شودو او د اوبو ذکر راغلی دی او د دې ترڅنګ دا هغه خواړه دي چې نن په دنیا کې مايان پرتل چکنی او مستو سوک نه خوري دې سره هم هاضمه او هم خوندور کیږي نو زه فکر کوم دا اسی یو زوړ غلط مشهور دی مونږ ته ټولنه کې پاتې دي نه طبی مستند حقیقت لري او نه هم چا په دې رابطه دغه څوک لیدلی دی چې د دې په خوړلو سره لمنځه تللی
د نوموړي په خبره چې د ماهی غوښه ډیره ګټوره ده خو باید په سمه طریقه پخه شي
درنو اوریدونکو موږ نن نه خبرونه هم دلته تمامو زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو به پانه هم اوریدل شي pa.azadiradio.org او کچری غواړی لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو دا پوسټ باکس شمیره د 44 یو بیا په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ساسي بریا زموږ هیله ده
د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې مسوده نیازی
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ نننې خبرونه کې پر دې خبرې کوي چې ولې زموږ په ټولنه کې میرمنې د ژوند لستونزو څخه د خلاصون په خاطر تاویزګرو ته ورځي
دغه پوسټ از دوره قای په ستو کې ستوري جوړ نشي چې امکان نه واز نشه واز نشه ټول کارای ته جوړ نه کړو پوسټ تاویز از دودی از شوې ستاسو چیزونه شرم ماشینه
چی داره برما داره یک برما کاج زګم کدي چې از کار شا غیر بند کده میده دفعه یک موره تا دو دودی داد کړو
د ماشینې راز له دې بابت مېرمنو او کورنۍ ته څه ستونزې جوړې دي شي او په کندهار کې بعد هغې تلسکل ننجلې له حاله هم خبر شي چې څه مو دوړاندې پری یو تاویزګر جنسي تیرې کړې وو زه مسوده نیازیم او په خبرونه کې د خځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون یو ماده هم لرو چې افغان حقوق په اجمل هوډمن تشریح کړی ده د خځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د احکام په اړه څومره پوهیږئ
د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون دریم فصل چې دی په دې کې ولسمه ماده د جنسي تیری په هکله باندې دی. هغه په دې معنا چې کله یو شخص په یو بالغه ښځه باندې جنسي تیری کوي، دې قانون کې هم جزا ټاکل شوې ده. یو څه شدیده هغه په دې معنا چې په لومړي سر کې که چیرې مجنی علیها یعنی هغه ښځه چې جنسي تیری کړې شوی ده هغه وژل شوې نه وي، په هغه صورت کې دوام حبس باندې شخص محکومیږي. دوام حبس معنا دا ده چې د 15 کلونو نه تر 20 کلونو پورې.
درنو اوریدونکو، زموږ په ټولنه کې ډیری وخت میرمنې چې کله د ژوند له ناخوالو سره مخامخ کیږي نو تعویزګرو او دمګرو ته مخه کوي. ډیری خلک د دې په ځای چې د خپلې ستونزې منطقي حل لاره ولټوي خرافاتي کړنو ته پناه وړي. انسان ټولنیز موجود دی او په ټولنه کې د خوښیو تر څنګ ځینې ناخوالې هم موجودې وي، خو اکثره میرمنې له دغو ناخوالو څخه د تېښتې په خاطر تعویزګرو او فعالیدونکو ته ورځي، او تعویزګر هم د ځینو وعدو په ورکولو سره چې د خوښې ژبه به یې بنده کړي، میړه به یې د دې په فرمان کړي یا مجرد انجونو ته وایي چې بخت به اخلاص کړي او داسې نورې ډېرې خبرې. خو کله کله دا تعویزګر بیا په میرمنو داسې بلا هم راولي چې ټول عمر ترې کړېږي. تقریبا 3 کاله وړاندې کله چې د فرخوندې په نوم یوه نجلۍ د قرآن کریم د سوځولو په تور د خلکو لخوا ووژل شوه، دولت او اړوندو ادارو په عامه ځایونو کې د تعویزګرو په کاروبار بندیز ولګاوه. خو په دې نږدې وختونو کې بیا د فعالیدونکو او تعویزګرو بازار ګرم شوی او په آزاده توګه په ښار بازار کې کار کوي. موږ هم د موضوع د لارو خانه کولو په خاطر هغو سیمو ته چې تعویزګر پکې ډیر فعالیت کوي ورغلو. د کابل ښار په یوې سیمه کې یو دوکان ته لاړو. له بهره داسې ښکاري چې یونانی دوا خرڅوي، خو دننه ګڼې میرمنې د تعویز اخیستلو په خاطر ناستې وې. د یوې میرمنې له خبرو داسې معلومېده چې دلته ډیره راغلې وه او تعویزګر ورنه د مریض په اړه پوښتنې کولې، او یوه پیغله جلۍ د خپل بخت د خلاصولو په خاطر تعویزګر ته ناسته وه. خو د دې ټولو خبرو سره سره یوه خبره د انسان ذهن ته راځي چې که دا تعویزګر کولای شي د خلکو کار روان کړي، ناروغان روغ کړي، د مجرد نجونو بخت خلاص کړي، نو ولې د ځان لپاره هم یو کار نه کوي؟ په زړو خیرونو دوکانونو کې د نورو نظرانې او شیرینی ته ناستی او د خلکو د تیرستلو لارې خپل ژوند تیروي. په دوکان کې ډېرې میرمنې او ځوان نجونې وې. ډېرو یې نه ویل چې څه مشکل لري، خو له یوې سره مو خبرې وکړې. ویل یې ډېر وخت کېږي چې د میړه د کار د ښه کېدلو په خاطر په تعویزګرو ګرځي. ډېرې پیسې هم مصرف شوي، خو د میړه په خاطر د پیسو غم نه کوي.
د میړه د کار په خاطر مې ډېرو تعویزګرو ته ورغلی یم. میړه مې د برمې ماشین لري، یو بل برمکش هم ورسره دی، هغه یې کارونه ورته بندوي. د ورور ښځې مې دغه ځای راوښود، اوس یې تقریبا کار ښه دی. دا ځل یې یوه مری او دوجي راکړه چې په ماشین یې وتړي. 1500 روپۍ مې ورکړې. ډیرو تعویزګرو ته ورغلی یم، ډیرې پیسې مې مصرف شوي، خو دلته مې کار وسو.
کله کله داسې هم کېږي چې تعویزګر مقابل لوری تر خپل تاثیر لاندې راولي، په شخص کې کمزوري ټکي پیدا کوي او د هماغو په وسیله په چال او فریب داسې خبرې کوي چې شخص مجبوریږي باور وکړي او ډیرې پیسې ورکړي. د جلال آباد اوسیدونکي جمیله وایي 2 کاله وړاندې د خاوند کار چندان ښه نه و او ډېر اقتصادي مشکلې لاره. یوه ورځ کور ته 2 تعویزګرې میرمنې راغلې او دې ته یې وویل چې داسې تعویز به ورته وکړي چې میړه به یې ډېرې پیسې پیدا کړي. میرمن جمیله وایي د تعویز په بدل کې هغو میرمنو د کور ډېر شیان ترې یوړل.
یوه ورځ د درې څلور ښځې راغلي چې موږ داسې تعویز کوو، د مشکلات لري چې درته وایم. هغه وخت کې مشکلات ډېرو د کورني زم د دې د خبرو تاثیر لاندې راغلم، تعویز یې راکړه. چې کاسه کې ورته غوډي راوړې، ورته کېم ښودل چې دا دم قدمو مې وایي نه ټوله بوشکره که دوکې خو بیبیان لاړې توکړې بیا د مېړه مړ کېږي. ماته چې اوس د مقابل کې یو شی رانه کې دا خو هغه ده بیا کار نه کوي تعویز. سو ډېر شیان یې رانه واخیستل. بیا په دې خپل کار باندې پښیمانه وم چې بل ورځ به داسې کار نه کوم.
دا چې په اسلام کې د تعویز او تعویزګر ته د ورتګ موضوع څنګه ده؟ که یو څوک یو مشکل ولري باید څه وکړي؟ ستونزه په تعویزګرو حل کړي که نورې لارې ولټوي؟ د افغانستان د علوم اکاډمۍ د فقه څانګې استاد نور الله کوثر دا موضوع لا روښانه کوي.
تعویز په اسلام کې د دې تویل سي په الله جل جلاله څخه مقدس کلمات دي په کلام الله کې همدا رقم په احادیثو کې چې څوک د الله جل جلاله نمونه ته د الله کلام ته او د الله ذات ته پناه غواړي ورته د شر د شیاطینو نه او شر د جنیاتو هر بلاینه د عمل ته په اسلام کې تعویز او تعوذ وایي. نو دا تعویز او تعوذ د عمل په اصل کې جایز ده چې مقدس کلمات وي پیغمبر علیه السلام دا کار کړی. خو نن سبا په دوکانونو کې او په کورونو کې او په دو کې تعویز ورکون کې همدا رقم رامل اچون کې او فال بینان او جادوګران دوی دي دوی کار به مطلق حرام ده او ناروا ده د شریعت له لحاظه او دا د عبادت باطلون کې د حدیث کې راځي چلوي خو عبادت باطلیږي. او پیغمبر علیه السلام من اتل کهنته فصدقه فقد کفر بما جاء على محمد. څوک چې یو کاهن ته ورغله او غي تصدیق کوي او ترشتیا وای دی د محمد صلی الله علیه وسلم په دین باندې کافر شوی ده.
استاد کوثر ته هغو خلکو په حق لچی تعویزګرو ته ورځي او له هغوی څخه مرسته غواړي دا کارونه ناروا او حرام ګڼي. نوموړی تعویزګر د اخلاقي فساد منبع ګڼي او وایي تعویزګر د میرمنو له مجبوریتونو څخه ناوړه استفاده کوي.
لیدل کیږي چې ډېری اخلاقي بېوزلي او بد اخلاقیانو په ټولنه کې اکثرا دو خلکو کې بل د نامحرم سړي سره کېناستل په یو تاخ په نوم د دامو په نوم د تعویز د خپل ممنوع او ناروا عمل ده او ځینې ښځو له دغه مجبوریتونو نه استفاده کیږي. دوی یا کورنۍ تداوی ته نه پرېښودل کیږي مجبوره کیږي مجبوریت له وجې نه ځي او هلته دا تعویزګر دوی له دې مجبوریتانه استفاده کوي او دوی سره ناوړه اعمالو یا غوښتنه تینې کوي یا تجاوز او تعرض په دوی باندې کوي. دا ټول اخلاقی بیوزلی ده ټولنه کې چې دې مخنیوي فرض ده. حتی دوی په لوحو کې ډیر زیات لیدل شوي دي چې داسې کلمات لیکلي چې هغه شرکی عمل ده شرکی کلمات دي. مثلا اوس فکر وکړه هغه وایي چې بیا اولادی زه دوا کوم او داسې نه پوهیږم د انتخاباتو کامیابي په زمانات بخت د جنکۍ اخلاص اول نه پوهیږم چې هله توره چرګه راوړو سپینه چرګه راوړو دا وکړو دا وکړو. دا ټول ناروا عملونه دي.
کله کله بیا تعویزګر د ښځو له کلکې عقیدې چې په تعویز لري دومره ناوړه ګټه اخلي چې آن د میرمنو عزت ته په سپکه سترګه ګوري. د همداسې پیښو له جملې څخه څه موده وړاندې په کندهار ولایت کې د پلوشي په نوم یوه نجلۍ هغه وخت یو تعویزګر د هوس کار شوه چې د خپلې ناروغۍ په خاطر د ولی جان په نوم یوه تعویزګر ته ورغلې وه. د نوموړې مورې نوره کیسه کوي
چې زما لور د ډېر عمر څه ناجوړه ناجوړه ما چې ملا ته بوته دا یو ور مې خو بوته دغه تعویزونه چشتونې ورکړه درېیم ګر چې مې بوته په ارادارې دروازې په خوله کې ناست وو بالا ول ووځې زه ووتم بالا مې زړه دغونډ غو بیا څلو درې ښځې نور ورته پاتې دي نجلۍ ورته راغله ولا جا هغه زما نوبت دی ویل ول ته کښېنه ستا مرض دروند دی زه په کراره تا وګورم. نجلۍ ورته راغلې بالا ویلو چې سر مې در کې خوا مې ګرځې جا هغه بالا ورته ویلو چې پرېوځه نو ول ده ځان را باندې واچو اوله پیدا پوه شوم چې ده ځان را باندې واچو بالا زه نه یم پوهېدم. ما په دې دار ته مال دغه زما لور مرزه د مرز نسی زه به ور ورسم جاغه چې خپل ژغونه کې نشه زه ورته راوم نه زه خپل ورځم پر یو ولس بجونه نو ته پر ولس نیم بجونه چلی راوته اند پر څلور راووتل هغه انجلی سر مولا د عمل ور سره کړیو مخ نور لز کې چې خلای دې وینو د سیو سختي انجلی خو شندان چتلی.
اتلس کلنه پلوشه وای تعویزګر پر دې جنسي تیرای وکړو پولیسو ته تر شکایت کول ورسته هغه ونیول شو. د پلوشي په وینا نو موړی د دوو محکمو له خوا تر ولس کاله بند محکومې دوه ورسته اوس خوشی شوی دی. پلوشه وای ملا ولی جان اوس سره د دې چې آزاد ګرځي دی او کورنۍ ته اختارونه هم ورکوي.
ما غوښتنه د لړپور چارواکو سره دغه د چولی زما د حق دفاع نه کېږي او دی پر څه د کرایې له سوی دی زما ثبوت په هر ځای کې پروت دی. زه نه غواړم چې زما په څېر د نورو خوندو ژوند تباس کړي. ما ته یې په هغه اوله ورځ له وویل ول که د چېرې په ما حکومت خبر کړي زه په پاکستان کې د دوه سوو کسو طالبانو مشر یم په وله سرای دې دراوار کړم دی خوشي کړي ګرځي ولې په ټوله نړۍ کې ما ته په کچه سترګه کتل کېږي ځکه چې زه خوندو ته بې عزته کړم زه دا کالونو ته بې عزته کړم.
زموږ په ټولنه کې دا ډول کړنې له ډېرو پخوا زمانو راهیسې دود دي خو د لمنځه وړلو لپاره یې ډېر کم کار شوی دی. د فرخوندې له وژل کېدو وروسته حج او اوقافو وزارت او نورو اړوندو ادارو په تعویزګرو بندیزونه ولګول. دا چې دا لړۍ اوس هم جریان لري او که نه دا موضوع مو د حج او اوقافو وزارت له اداري مرستیال دایالحق عابد سره مطرح کړه. د نوموړي ځواب و
فرخنده شهرت نه بعد د افغانستان ولس او هم درنګ د وزارت حج او اوقاف رهبری فیصله دا وشو چې باید د دې تعویز نویسانو یا جادوګرانو پر ضد جدي اقدامات وشي او په دې اساس موږ وتوانېدل چې 250 مرکزونه کابل کې او تقریبا 80 مرکز ولایتو کې موږ بند وکړو او دا پروسه تر اوسه پورې ادامه لري. همدارنګه موږ د نوي تشکیل کې مرکز ولایتو کې د یو ادارې ایجاد شوه چې په نامه د ارشاد او د دې اصلي دنده دا ده چې د دې پر خلاف د خلک اذهان او روخانه وکړي چې واقعا دا یو غیر اسلامي او غیر شرعي عمل دی.
پلوشي ادا کړې هغه تاویزګر چې په دې تیرې کړې لاتو میاشت بند څخه ورسته بیرته خوشی شوی او آزاد ګرځي. دا چې تاویزګر د محکمې له پریکړې ورسته څنګه آزاد ګرځي و مغختل د لوی څارنوالۍ نظر هم ولرو، خو هغوی خبرو ته حاضر نشول. درنو اوریدونکو، د یوې ټولنې په وګړو محدودیتونه لګول او د ژوند له حقونو څخه محرومول د دې باعث ګرځي چې یو شمېر خلک د ژوند اصلي لاره پرېږدي او د خرافاتو لمن ونیسي. انسانان باید د ژوند له ستونزو الله تعالی ته پناه یوسي او په انساني عقل او منطق د ژوند کاروان پر مخ بوزي او د ژوند له رنګینیو خوند واخلي.
زما و دزلکه